السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولېږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په 19مه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبه په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې و ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته بایللې دي. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي.
مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفي ځواب ورکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دی د بلوچانو د خوانه وخت نا وخت دلته مزاحمت کیږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینر کرایه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشیدیم.
بازار کې ډیر اقرانی ده و هم دی اول مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامی کی او هم صحی راځي.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د جنو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته او یا میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې میشت یو د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام د ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې اویا میلیونه سویډنی کرونا به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته سندونکو لپاره د سرپناه خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال راپدېخوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولی نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیدا د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې ککمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال سرګون افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال راوروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز خای په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغو رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خای څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په نهویشتمه له خپلو جګپولو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ د ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاکارانو او متحدانو نظرونه غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاکار اکسیوس ویپانی ته ویلي، ولسمشر رستر بلې ناهیلي کیږي د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند نوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکي او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي. ویل کیږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمه ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشت راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د چهارشنبې په ورځ د دلبې په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي باید موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول شي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد د اکثر 15 موټر وی او د ګمرک یو مامور به ورسره مال وی. یو شمیر افغان سوداګر د خپل هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن وارديږي، د کانټینرو کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده. دا ظالمانو د ورځ لز زرب کلدارې د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لارې د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم، اونم روغنه. اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه
زموږ مالونه چمن کې دي، غوړی دي، د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی کدا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي. په داسې حال کې چې ارزښت یې $25,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
ولې مشکل اساسي است کې بالای اول کس برلاویږي کې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله تا ژر تر ژره دې موضوع ته د حل لار ومنل شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صادرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نشوه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچله مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر جوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې و چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېرې پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېر تکړه لوبډله استرالیا هم پات شو. استرالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړه. د شلو ورونو د دی اتل ولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپل ټولي ګروپي لوبي ګټلې دي. کرکټ د شلو ورونو د 500 ورونو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورونو نړیواله لومړی اتل ولې په 2001 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شو. روانه اتل ولې لسمه یوه ده. تر اوسه د اتل ولې 2000 هند، 2000 ویسټ انډیز او 2000 انګلستان خپل کړی ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل د نړیوال جام ګټلې دي. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2003 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځای مسؤلین همدارنګ کروندګر او سوداګر وای چې د بخوا په پرتلا د دې ولایت تازه میوه او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرې دو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچ میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګ د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیریدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوه او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وي، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوه یو تن سوداګر روزي خان احمدزی وویل
میوجات په دغه پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو دي دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات چې وګورې دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل ته موږ دومره میوه جاتی وس عملن تاجکستان ته ځي، نور جوه ته ځي، وچه میوه دې موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دوه جوه ته ځي. موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت دې میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز خار د سبزی او میوه د منډای او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافی اندازه تازه میوه شته او ځین نور بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر څه شته. دا کمنی دی، انار دی، انګور دی، خلک بس دغه منی دی، ورور جان انار دی، انګور دی، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټی دی، له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه ناک وخه، دا شان لږ جن نور ان شاء الله ښه است خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فرید الله وایي
انار شته، مڼې شته، انګور شته. د دې نه وروسته خدای مهربان نن ورځ په سالې کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن شته، ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډېرې دو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د یاد ریاست استازی انجینر سنگرمل جلالی وویل
سکال د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل یک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې څنګه کې مونږ د میوجاتو په بخش کې انداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانون ته سړی خونیم جوړی کړی دی، د نیالګي د ایښودلو نه نیولې تر رفی حاصله پورې، تر د ساتنه پورې، د امراض په بخش کې مونږ ترننګونه ور کړې دي.
یاد دیوی په خو په کافی اندازه د سړو خونو د نشټون لکبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکی همکاري د ولایت په کچه 390 سړی خونې جوړې کړي او د 1500 جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یو بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه شوی او د خرابیدو مخه هم نیول شوی ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي ازادي راډیو دات کام. رابشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته د روژې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار یې ځکه کړی چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکتران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د روژې په مخامي کې اچار او چکني او په پیشلمي کې هم مربا د پډیرایو د سرخانونو اخې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکني او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکو نه پیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تو نو موري په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلا بیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو دوی په خبره ممکن څوک په لس کم یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چوه دی اوری اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټور ده. همداسې مرباګانو کې که ډېره زیاته ده معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواده کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکر ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نشي.
د یادونې د کوي شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي. ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمیر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دي دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی. روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته. دا اکثره
د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه
بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.